ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. شرح لاست اوم ټولګي و شپږم لاست. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغه او صحتمند به یاست. لکه څرنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویله، و مو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله وه، او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په دوه ډوله وه، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلي چې په جوړښت کې یې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل، دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریښه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا ډنډر، پاڼه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات، چې د 22مې صفې څخه بیا تر 25مې صفې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل، پاڼه، ساقه، ریښه، ګل شامل وه. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته، چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریښې وروسته چې ده ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چشي کوي، وده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې، د خاورې پر سر باندې وده او نمو کوي، اوږدېږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریښې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې، شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته، ورسره ریښې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده خپله نبات و ساختمان چشي کوي، ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې واوسي. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي، په عین حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډیری درختې لیدلی اوسئ چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره یادېږي، چې د وخت په تیرېدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټۍ خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکې ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د څه شي په نامه سره یادیږي؟ د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایو دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي، دغه غوټۍ کې څه شي کیږي؟ غوټۍ خلاصیږي، او د دې څخه نور هم نبات څه کیږي؟ وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبي غوټۍ چې ده هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چې لري څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي وه غوټۍ وه چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي، او بل یې هم لرګي ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي. او لرګین چې دی هغه یو ډیر سخت او کلک جوړښت لري. اوس رازو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه او مو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي، دوی چې دي په څه کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر، دا چې دي په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې وده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت دي، یا توت زمینی چې ورته ویل کېږي. دا چې شي دي په افقي ډول د دې ساقه چې کېږي د خاورې پر مخ باندې وده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي، چې موږ وایو دا چې دي د نورو شیانو په واسطه ډیری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلې یې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چې وکړي وده او نمو وکړي. چې دا چې شي دي تاویدونکي ډنډرونه دي، لکه مثال عشق پیچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پیچي، دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي، هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چې کوي وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر ته. لکه څرنګه چې موږ وویل لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډیر عمر تیر سوی یي، هغه پر منځ یې څه کو؟ قطع کو. د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی رزو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وایو دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوع تاسو ته وایم هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجرات څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د هغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د هغو د داخلېدو څخه هم څه کوي؟ مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده، داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارټکس په نامه سره یادیږي، چې تر کارټکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارټکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا چې وجود لري؟ زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندله چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده چې شي ده د انتقال دنده په غاړه لري، او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي؟ اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي؟ لېږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده، هغه وایو د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډیره پخوانۍ هود دغه را واخلو درخت را واخلو هغه کې دغه برخه په ډیر اسانی سره موږ نسو لیدلی، مګر کچیری یو ځوانه درخته موږ را واخلو یا لرګین جوړښت را واخلو، په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډیر واضح ډول سره ووینو، او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي، لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کېږي اوږدیږي، او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود درلودل هغوی چې کوي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوږد سي چې شي کېږي پلنیږي، او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایو. پاڼه چې ده موږ وویله چې کلوروفین لرونکې ده، او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري، او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله دا د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري، او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري، او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري، او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې راځو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت که چیرې موږ یو پاڼه پریکو، نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه ووینو. د پاڼې دواړې خواوې چې دي، یعنې دا چې ده دوه طبقې ده، چې دواړې طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري، او د دې هغه لاندینۍ طبقه دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار لري، لاندینۍ طبقه کې بې سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چې کېږي د موادو انتقال صورت نیسي. بل ازو د پاڼې رګبندي ده. پاڼې په رګبندي کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې، موږ که چېرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ ووینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي، او موږ وایو د دې رګبندي چې ده په دې کې دغه یوې اصلي رګبندي یوې چې دي فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندي چې ده موږ وایو په دوه ډوله ده، یو موازي ده، بل یې چې ده جال شکله ده. موازي رګبندي چې کې چې ده موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنې اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندي کې چې ده موږ کولی سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ شکو جلا کړو، ځکه د دې اصلي چې ده نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو موږ به چې سو ورسره اشنا سو، او موازي رګبندي کې چې ده لکه غنم، جوار، د دوی رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼه چې ده خپله ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ سوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ سوي، او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې یې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصي وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنۍ برخه د پښتنو برخې ته. لومړی سوال دی، ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال، د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي، او دریم سوال، د پاڼې رګبندي په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصي وي. ساسې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و شپږم واسطه. په نن ورځې څپرکي کې زموږ څلورم څپرکی دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او وبه پوهیږو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس به د یو څلویښتمې صفحې څخه تر پنځه څلویښتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنې کثیر الحجروي دي، او دوی چې دي په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنې ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی شي او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نهو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دي هغه به موږ او در نه سره به موږ او تاسې د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسې وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پېژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دي نسجونه چې دي تقریبا سره یو ډول دي، یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنی د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوری لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي یا هم سوري لرونکي فایلم چې دي، دوی هم زوجي تکثر هم غیر زوجي تکثر او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخ ته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل شي، کوم خپل رنګ چې دي هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دوی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي، د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیواناتو لپاره لکه چونګاش، چنجان، کبار او دغه همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي، د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کوم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندي موجودات چې دي موږ وایو چیچنکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه چیچنکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار به حصه کوي، هغه برخه ور به حصه کوي چې وروسته د خپل دغه سوري له لارې او د ښکرونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چې مثالونه هایډرا، مرجانونه، سمندري شقایق، جلی فیش او همداسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی شي، لکه جلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی شي. او یو ډول یې مرجان دی چې د هغو څخه په زیوراتو کې همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلنو چنجانو فایلم دی. پلنو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پاڼې ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دي هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ښه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د خپل تغذیې لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي، او دوی د پرزیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګه انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي، چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدودانې چنجی. راځو لومړی شیستوزما پیژنو. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي، چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته، د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي، د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چیکي سوری کوي، چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځيږي. همدارنګه دوی یوازې کولمو دیوال نه بلکې ځیګر ته هم شي لري تاوان رسوي. او د دوی کومې هګۍ چې دي هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجیږي، او دغه هګۍ چې د په لاروا بدلیږي خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي، او بیا ځل یې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلیږي. ورپسې د پسه د ځیګر چنجی وایي. دوی چې دي موږ وایي د ناروغ حیوان له غایطه موادو د لارې اوبو ته مثال یا مثال دغه کیږي خارجیږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلیږي. کله چې په لاروا بدله سوه هغه و هلسون ته ځان رسي هلته وده کوي، چې کله خپل وده یې وکړله خپل پړاوونه یې پوره کړله د هلسون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلیږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدودانې چنجی. موږ وایو دا چنجان چې دي پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري، او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دي خپل بلوغ دوره چې د انسان په هضمي کانال کې، او نوې زیږیدونه برخه چې د هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کومه خوله چې ده هغه د دې لامل کیږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځان ومښلوي. موږ وایو دوی چې دی د مثال موږ دغه د غایطه مواد له لارې یا مثال دوی چې دی د کولمو په دیوال چې کله ومښلیږي کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او ورو ورو غټیږي، چې کله د غایطه موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویی بدن ته داخليږي. کله چې د غویی بدن ته داخل سي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي، چې دغه هغه چې کله وچه او د هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویی په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی، یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوش راپیچي، چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغي رامنځته کېدو لامل کیږي، چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغي، د نس ناسي ناروغي، د همدارنګه ډېر نور لاملونه، ډېر نور علایم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چنجان فعالم وایي. موږ وایي دا دوی چې دي هغوی نري استوانهي جوړښت لري، چې د دې شاوخوا کلک پوش پیښه سوی دي، چا چا پیره سوی دي، چې دغه پوش چې دی پروټیني دي. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی، ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي، او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي، چې مثالونه اسکاریس چنجی او د کوخ چنجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چنجی پیژن. د اسکاریس چنجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري، چې د سدواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپله دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده، او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي، چې هغه د غایطه مواد مثال د انسان په وجود په غټو کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایطه مواد سره یو ځای چی کیږي خارجیږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چنجانو د اسکاریس پر چنجي باندې ولګیږي د دوی هګۍ چی کوي وروژني. نو که مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي دوی کولی سي چې تر کلونو کلونو باندې چی پاتې سي ژوندي پاتې سي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي، د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري، د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي، تر کولمو پرې ځان رسي، چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي، هګۍ را دغه کوي زیړوي، چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي، چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي، چې د دغې لارې زړه سږو ته همدارنګه مري معده کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي، ځینې یې د ټوخي د لارې، یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي، د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي، کولمې تخریب کړي، د دوی د هضمي ناراحتي حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجۍ دی. هغه وایو د کوخ چنجۍ چې دی، هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی، هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخرنۍ برخه کې ژوند کوي. او هلته د دې کومه ښځینه جنس چې دی، هغه د غټو کولمو په اخرنۍ برخه کې هګۍ اچي، چې بیا د مقعد څخه د غایته موادو په واسطه څه کېږي، دوی خارجېږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د مقعد د خارش لامل هم کېږي چې کله حرکت کوي، چې کچیر مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کېږي، د لاسونو په واسطه د دې هغه کوم هګۍ چې دي په لاسونو باندې نښلي، او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي، د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي، چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي، او هلته دوی بلوغ ته رسېږي، چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کېږي، لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی، د وینې کموالی، او همدارنګه ډیرو نورو نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کېږي، هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کېږي، چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کېږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي، چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې میاشتې، حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دي باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي دپاره باید موږ د سمی تغذیه او سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټولو څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخ کتابچې مو راواخلي او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولري. موږ په اخرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی: حیوانات په څو فایلمونو ویشل سوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی: جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د ځیګر چنجۍ واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو په صحیح ډول سره نوټ کړي اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.